ازادي رادیو لمړی سهارنی یو ساعته خبرونه پیل سو. السلام علیکم. نن دوشنبه ده، د زمری اسد 25مه د اگست 14مه. په راپورونو کې اوری چې تر شلو کلونو وروسته کابل ته د طالبانو تر داخلېدو وروسته په دغه ښار کې څه تیریږي؟
په کابل ښار کې نن سهار ژوند په عادي حالت کې تر پای ته ورسېد.
د برېټانیا صدر اعظم له نورو هیوادونو وغوښتل چې د طالبانو په رسمیت پیژندلو ډډه وکړي.
موږ نه غواړو چې څوک د طالبانو په دوه اړخیز ډول په رسمیت وپېژني. موږ غواړو چې د امکان تر حده د خپلو همفکرو په منځ کې په دې اړه واحد دریځ ولرو.
ولسمشر محمد ونی ویلی په افغانستان کې د وینې د سیلاب د بهیدو د مخنیوي لپاره مجبور ټول افغانستان ووځي. کابل ته د وسلو طالبانو تر داخلېدو وروسته ځینو پخوانیو او اوسنیو امریکایي چارواکو عکس العملونو شوولې دي. د نورو مطالبو تر څنګ دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو. د انصاف په لټه کې او د ورکو حجزانو پروګرام. د امریکا چارواکي وایي د کابل نړیوال هوایي ډګر د خوندیتوب لپاره دوی اقدامات کوي. کاناډا په افغانستان کې خپل ډیپلوماتیک ماموریت وځنډاوه. په هیټی کې د وروستۍ زلزلې له کبله د مړو شمېر 1290 ته ورسېد. د امریکا د متحده ایالاتونو چارواکي وایي دوی د کابل نړیوال هوایي ډګر د خوندیتوب لپاره اقدامات کوي، څو د امریکا او د نورو متحدانو پرسونل ته له افغانستانه د خوندي وتلو زمینه برابره سي. دوی دا اقدام وروسته تر دې کوي چې وسلول طالبان کابل ته داخل سول او ولسمشر محمد اشرف غني له افغانستانه ووت. د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو پرون په ګډه اعلامیه کې ویلي د امریکا او متحدانو پرسونل به په ملکی او پوځي الوتنو کې سر لننه لا افغانستان وځي او دا لړۍ به څو ورځې دوام کوي. په اعلامیه کې ویل سوي پر روانو 43 ساعتونو کې به په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر نږدې 6000 ته زیات سي چې ماموریت به تر ډیره د دغو چارو پر اسانتیا متمرکز وي. تر شپېتو زیاتو هیوادونو په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي افغانان او د نورو هیوادونو اتباع چې غواړي له افغانستانه ووځي باید د وتلو اجازه ولري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په حواله دغو هیوادونو ویلي هوایي ډګرونه او سرحدي دروازې باید پرانیستې وي. د امریکا حکومت د استرالیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان، کوریا جمهوریت، قطر او بریتانیا په ګډون او تر شپېتو زیاتو نورو هیوادونو په ګډه اعلامیه کې ویلي هغه کسان چې په افغانستان کې پر قدرت ولکا ټینګوي د انسانانو د ژوند او د ملکیتونو د خوندیتوب مسؤلیت لري. دوی ویلي افغانان د دې مستحق دي چې په امن او عزت کې ژوند وکړي. کاناډا په افغانستان کې خپل ډیپلوماتیک ماموریت وځنډاوه. کاناډایي رسنیو د هغې هیواد د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې پر اساس ویلي چې دوی دا ماموریت د لنډې مودې لپاره درولی دی. اعلامیه کې راغلي چې ټول کاناډایي ډیپلوماتان له کابله وتلي دي. دوی ویلي هر کله چې کابل کې د خپلو ډیپلوماتانو د امنیت په اړه ډاډ ترلاسه کړي خپل سیاسي ماموریت بیرته پیلوي. بل لوري ته رویټرز خبري اجانس د متحده عرب اماراتو د بهرنیو چارو وزارت په حواله راپور ورکړی چې دغه هیواد له کابله د ډیپلوماټانو د وتلو په چارو کې اسانتیاوي رامنځته کوي. طالبانو تیر ماښام یو بیا اعلان وکړ چې کابل کې ټولو سفارتونو، سیاسي استازولایو او د بهرنیو اتباعو استوګنځایونو ته به خطر نه پېښیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي که طالبان په نړیواله توګه د رسمیت پیژندلو غوښتنه لري باید د افغانانو اساسي حقونو ته درناوی وکړي. بلینکن دا خبرې پرون په واشنگټن کې له ای بی سی نیوز ټلویزیون سره د مرکې پر مهال وکړي.
که طالبان رښتیا هم منل او نړیوال رسمیت پیژندل غواړي او هیله لري چې ملاتړ وشي او بندیزونه ترې لرې شي باید د خلکو اساسي او بنسټیز حقونه مراعات کړي. که دوی په واک کې وي او دا کار ونه کړي فکر کوم افغانستان به په یو منفور هیواد بدل شي.
دا څرګندونه وروسته تر دې کېږي چې په دې وروستیو کې له ځینو ولایتونو د طالبانو د بشري سرغړونو راپورونه خپاره سول. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم په خپل وروستي راپور کې دغو سرغړونو ته اشاره کړې خو طالبانو دا راپور په کلکه رد کړ. وسلاول طالبان کابل شهر ته له ننوتلو وروسته تیر ماخوستن ارک ته دننه سول. الجزیره ټلویزیون د هغې غونډې ویډیو په ژوندۍ بڼه خپره کړه چې د محمد اشرف غنی یو ځانګړی ساتونکی طالبانو ته د ارګ د سپارلو په اړه خبرې کوي. د ښاغلي غنی دغه ساتونکی چې نوم یې راپورونو کې جنرال امین یادسوی وایي چې له ارګ وته خو د مرکچي پلاوی مشر معصوم ستانکزي ترې وغوښتل چې په ارګ کې پاتې سي. دې غونډې کې د طالبانو یو چارواکی له خپلو وسلولو ساتونکو سره لیدل کیږي چې په ګلخانی ماڼۍ کې د محمد اشرف غنی له ساتونکي سره په ګډه خبرې کوي. په هیټی کې د زلزلې له کبله د مړو شمیر 1290 ته ورسېد. د زلزلې د شنبې په ورځ د هیټی جنوبي سیمې ولړزولې. د ټپیانو شمیر 15200 شول سوی دی. د هیټی حکومت دغلته د یوې میاشتې په مخه بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. او د جرمني د فوټبال یو ستوری ګرد مولر پرون د 15 کلونو په عمر ومړ. مولر چې په بم غورځوونکي هم مشهور وو، د بایرن مونیخ او د جرمنی د ملي لوبډلې لوبغاړی وو. د 1940 او 1990 میلادي کلونو ترمنځ موده کې بایرن مونیخ لوبډلې ته 1568 ګولونه ووهل. مولر د 1940 میلادي کال په نړیوال جام کې د هالینډ په وړاندې د اتلولۍ ګول هم ووهه، او بیا تر تقاعد وروسته هم له بایرن مونیخ سره د روزونکي په توګه پاتې سو. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. په افغانستان کې د سهار 8:08 دی. دا خبرونه یو ساعته ده چې 219 پروګرامونه یې هم په دویمه نیمایي کې اوریدلی سي. حقیقت څه دی او د ورکو عزیزانو پروګرام خو اوس د راپورونو برخې ته ورځو. ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي د وینې د سیلاب د مخنیوي لپاره له افغانستانه وتلو ته مجبوره سو. په همدې حال کې تر شپېتو زیاتو هیوادونو له هغو کسانو چې تر دې وروسته به په افغانستان کې په قدرت کې وي غوښتنه کړې چې د افغانانو او د نورو هیوادونو د اتباعو د خوندي وتلو موضوع یقیني کړي. وسلوال طالبان تر شلو کلونو وروسته بیا کابل ته دننه سول او تېره شپه په ارک کې هم د دوی وسلوال لیدل سوي دي. د ازادي راډیو له خبریال څخه مې په کابل کې د وروستي وضعیت په باب معلومات وغوښتل.
وسلوال طالبان تیره شپه کابل ولایت را دننه شول. دوی په لومړي سر کې ولسمشر ماڼۍ یا ارګ ته ځان ورسوي. له هغه پس د طالبانو یو چارواکي رسنیو ته حاضر شو او پر تلویزیون باندې اطمینانیه اعلامیه خپره کړله. اوس مهال د کابل په ټولو سیمو کې تازه وسلوال کسان لیدل کیږي. تیره ورځ طالبانو په لومړیو کې ویلي وو چې په کابل ښار باندې به حمله نه کوي، او دې ته تم ویل چې افغان امنیتي ځواکونه دغه ښار په سوله ییز ډول دوی ته تسلیم کړي. خو ماښام طالبانو بیا و اعلامیه خپره کړله چې په هغه کې لیکل شوي وو له دې امله چې کابل ښار د افغان امنیتي ځواکونو لخوا تخلیه شوی دی، په دې اساس چې د خلکو کورونه چور نشي، اشوب رامنځته نشي، چپاول ونشي. په دې مقصد طالبان خپل ځواکونه د کابل ښار ته دننه کوي.
وروستیو تحولاتو ته په پام سره اوس په کابل کې د خلکو ژوند څنګه دی؟ نن سهار چې تاسو وضعیت له نږدې څارلی یا له تېرې شپې، په کابل کې دغه شیبه څه تیریږي؟
په کابل ښار کې نن سهار ژوند په حالی هادي حالت به تر پایل شوی دی. خلکو خپل هټۍ خلاصې کړې دي. تیر شپه موږ په کابل ښار مرکز کې د کومې جګړې شاهدان نه وو. په ټوله کې ښار هغه حالت لري چې څوره زیده مخې درلود.
د ازادي راډیو خبریال و چې د کابل د وضعیت په اړه معلومات راکول. وسلوال طالبان تر شلو کلونو وروسته بیا کابل ته دننه سول او تېره شپه د دوی وسلوال کسان په جمهوري ریاست کې هم لیدل سوي دي. بلخوا تر شپېتو زیاتو هیوادونو له هغو کسانو چې تر دې وروسته به په افغانستان کې په قدرت کې وي غوښتنه کړې چې د افغانانو او د نورو هیوادونو د اتباعو د خوندي وتلو موضوع یقیني کړي. ولسمشر محمد اشرف غني ویلي چې د وینې د سیلاب د مخنیوي لپاره له افغانستان څخه وتلو ته مجبوره سوی دی. په همدې حال کې د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن له نورو هیوادونو وغوښتل چې د طالبانو له رسمیت پیژندلو ډډه وکړي. د په ورته وخت کې دا هم ویلي چې هیوادونه باید پرېنږدي چې افغانستان یو بار بیا د ترهګرو د ودې په ځاله بدل سي. بل لوري ته د ناټو سرمنشي ویلي د افغانستان د وضعیت په اړه یې د ځینو هیوادونو له مشرانو سره خبرې کړې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د بریتانیا صدر اعظم وایي هیڅ هیواد باید طالبان د افغانستان د دولت په توګه په رسمیت ونه پیژني. بوریس جانسن وویل دا واضح ده چې طالبان به ډیر ژر افغانستان کې خپل نوی دولت اعلانوي. جانسن له لندن په یو ویډیوي پیغام کې ویلي موږ نه غواړو چې څوک د طالبان په دوه اړخیز ډول په رسمیت وپیژني. موږ غواړو چې د امکان تر حده د خپلو همفکرو په منځ کې په دې اړه واحد دریځ ولرو. موږ باید هر کار ترسره کړو چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو د وادې په ځای بدل نشي. د بریتانیا صدر اعظم د خپل هیواد پارلمان هم د اوړي له رخصتیو راغوښتی چې ژر تر ژره د افغانستان په اړه بحث وکړي. د دغه راز د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بیړنۍ غونډې غوښتنه هم وکړه. بریتانیا دغه راز له افغانستانه د خپلو 3000 اتباعو د ایستلو لپاره شاوخوا 6000 سرتیري ګمارلي او دوی ویلي چې د سفارت ډیره برخه کارکوونکي هم هیواد ته ستنوي. بلور ته بیا ناټو ویلي چې کابل کې خپل سیاسي ماموریت ساتي او د کابل هوایي ډګر په فعال پاتې کېدو کې هم ونډه اخلي. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال د کابل له هوایي ډګره ټولې سوداګریزې الوتنې بندې شوې دي. د ناټو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ تیر ماښام پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د افغانستان د وضعیت په اړه یې د بریتانیا له صدر اعظم او د کاناډا، ډنمارک او هالند د بهرنیو چارو له وزیرانو سره خبرې کړې دي. پر دې سربیره استونیا او ناروی هم پرون د ملګرو ملتونو له امنیت شورا وغوښتل چې د افغانستان په اړه غونډه ترسره کړي. روسیه هم ویلي چې د افغانستان په تړاو یوه بیړنۍ غونډه جوړوي. نړیوال د افغانستان په اړه دا بحثونه داسې مهال کوي چې طالبانو د ولایتونو له سقوط وروسته کابل ته مخه کړې او تیر ماخوستن یې وسلوال د ارګ په دننه کې هم ولیدل شول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ورسته له هغې چې وسلوال طالبان کابل ته داخل سول، بیلابیلو هیوادونو عکس العملونه ښوولي دي. کاناډا په افغانستان کې خپل ډیپلوماتیک ماموریت ځنډولې. د امریکا سفارت خپل ټول کارکوونکي ایستلي او نورو هیوادونو هم وروستیو تحولاتو ته اندېښنې ښوولي دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې ځینو اوسنیو او پخوانیو چارواکو هم د افغانستان پر وروستیو تحولاتو یو لړ څرګندونې کړې دي. ځینو چارواکو اندېښنه ښوولې چې ممکن په افغانستان کې د تیرو 20 کلونو لاسته راوړنې په اوبو لاهو سي. د ازادي راډیو له رئیس قادر حبیب څخه مې چې د محل په امریکا کې د پښتنو وکړې چې امریکایي چارواکو تازه څه عکس العملونه ښوولي.
تازه ګډه اعلامیه کې چې د امریکا د خارجه وزارت لخوا خپور شوې ده، په دغه اعلامیه کې تقریبا 50 نور هیوادونه نمونه هم لیدل کېږي. دوی وایي چې باید په افغانستان کې ټول اړخونه، هغه ډلې چې په وضعیت کې دخیل دي، دوی باید د افغانستان دننه د خارجیانو د وتلو او هغه افغانانو د وتلو لپاره زمینه مساعد کړي چې غواړي د هیواد پرېږدي. دغه اعلامیه د امریکا د خارجه وزارت لخوا خپور شوې ده او ویل شوې ده چې هغه کسان چې په قدرت کې برخه لري هغوی ته مسؤلیت هم غاړه ده او هغوی باید حساب ورکړي د خلکو د مسؤلیت او حفاظت لپاره او د هغوی د ملکیتونو د حفاظت په برخه کې، او باید امنیت د راتلونکي په برخه کې دوی زر تر زره اقدام وکړي. په همدغه حال کې ویل شوې ده چې زر نور امریکایي عسکر هم افغانستان ته لیږل کیږي، چې دې سره به د امریکایي ټول عسکر چې پرېږده شوې چې افغانستان ته ولېږدول شي ټول شمېر به 6000 ته ورسیږي. تر اوسه پورې تقریبا 3000 امریکایي عسکر افغانستان ته رسیدلي چې اکثر افغانستان د کابل د هوایي ډګر د امنیت خوندي کولو کې بوخت دي. همدغه راز د امریکا خارجه وزارت او دفاع وزارت یوه ګډه اعلامیه کې ویلي ده چې دوی به د افغانستان د هوایي ترافیک د کنټرول مسؤلیت به دوی اخلي. او څنګه چې تاسو ته معلومه ده، امریکایي اتباع او همدغه راز نور خارجي اتباع او هغه افغانان چې د امریکا سره مرسته کړي او د اسایي ویزې مستحق ګڼل شوی ده، د هغوی وتلو لپاره دغه ځواکونه به هلته ځای پر ځای کېږي. همدغه راز سی ان ان له ځینو منابعو له قول نه راپور ورکړی چې 1500 د امریکا سفارت کارمندان د اکشن به پر راز افغانستان وتلی دي.
د طالبانو وروستیو پرمختګونو ته په پام سره دا چې ناڅاپه په تیرو یوولو ورځو کې تقریبا د افغانستان پر زیاته برخه ولکا ټینګ کړه. په امریکا کې د کانګرس غړي د غرض د امریکا نور رسمي چارواکي څه وایي چې بلاخره به د دوی اقدامات څه وي او څه باید وسی؟
دلته بیلابیل غبرګونونه په دې برخه کې شته. ځینې د کانګرس غړي او تحلیلګران او کسان چې پر رسنیو کې غږیږي امریکایان په دغه شکل چې کابل طالبان لاسته لوېدلې ده دین انتقاد کوي او دا ځای بولي. خو ځینې نور د کانګرس غړي د امریکا د ماموریت نه دفاع کوي. مثلا په دغه ډله کې یو هم جمهوري خواه نماینده ده په کانګرس کې، دان کرنشو، چې په افغانستان کې هم په جنګ کې ګډون کړی او یکشنبه په ورځ ویلې ده چې د امریکایي ځواکونو قربانۍ دغه په هدر نه دي تللې او د امریکا پر ضد د تروریستي حملو مخه نیولې ده. همدغه راز تېره ورځ امریکا خارجه وزیر انتونی بلینکن هم سی این این سره په خبرو کې د بایدن د ولسمشر بایدن له پریکړې نه چې امریکایي ځواکونه افغانستان نه ووځي دفاع کړې ده او ویلې ده چې امریکا په تېرو شلو کلونو کې خپل هغه هدف یې چې درلود هغې ته رسېدلې ده او ویلې ده چې د سپتمبر 11 تروریستي حمله نه وروسته امریکا وتوانېدل چې دغه حملو نه چې دغه سیمې نه د امریکا په ضد شي د هغوی مخنیوي وکړي. خو په عین حال کې پخوانی خارجه وزیر مایک پومپیو بیا په بل بیل مارکا کې د فاکس نیوز سره د اوسنی ادارې د امریکا اوسنی ادارې نه د ځواکونو د وتلو په اړه د بایدن له ادارې نه انتقاد کړی او د طالبانو دغه پرمختګونو د بایدن د ادارې شکست نومولې ده او ویلې ده چې باید د دولت د بایدن حکومت عادي اداره باید د هوایي ځواک نه په استفاده سره د طالبانو پرمختګونو مخنیوي کول.
بله، زیات هیوادونو او سازمانونو په وار وار ټینګار کړی دی چې په افغانستان کې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې خوندي پاتې سي. ځینې افغانان هم په دې برخه کې اندېښنه لري. په امریکا کې میشت افغانان څه وایي چې دوی د وروستیو تحولاتو ته په کومه سترګه ګوري؟
ځینې افغانان زه وغږېدم او ما ولیدل دوی هم همدغه اندېښنې درلودې او همدغسې نظرونه درلود. د هغوی ځینو کسان چې دلته اوسېږي د هغوی خپل خپلوان هم په افغانستان کې دننه په بېلابېل ښارونه کې او په خصوص په کابل کې اوسېږي، هغوی هم د کابل له وضعیت نه اندېښنه لري چې هلته څه تېرېږي. یو ځلي د کابل نه د اشرف غنی وتل او د قدرت د خلاف اکله چې او د امنیت د څرنګوالي پاکله د طالبانو د نوستلو پاکله دلته د افغانانو په منځ کې په مجموع کې یو لوی اندېښنه ده. اوله برخه. یو دویمه برخه څنګه تاسو یادونه وکړه د تېرو شلو کلونو لاسته راوړنه بله مسله ده چې افغانان دلته هم ورباندې ټینګار کوي او خبرې کوي چې باید دا لاسته راوړنې باید وساتل شي او په همدغه راز همدلار کې ستنې په معنی مخامخ دلته افغانان ټول شو او مظاهره کولې او دغه مظاهره تر ډېره حده د طالبانو پر ضد او تېرو شلو کلونو راسته راوړنو د خوندي کولو په طرفداري وو.
د ازادي رادیو رئیس قادر حبیب و چې په افغانستان کې د وروستیو تحولاتو په اړه د امریکایي چارواکو له عکس العملونو خبرولو.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 11 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 490 9470 ولزره 970 او 15000 نوي مندل شي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري چې هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 40 دقیقې کېدونکې دي. دا به ووري چې په نړۍ کې معتبر ورسپانو د افغانستان په اړه کومې مقالې او تفسیر خبرې کړي.
ګارډین ورځپاڼې په افغانستان کې مخ پر خرابېدونکو امنیتي وضعیت ته پام کړی دی او د یو عادي افغان لقولې مقاله پیل کړې ده. د کابل یو اوسیدونکو دی ورځپاڼې ته ویلي چې خلک په بیره کې دي. د ویلي چې شار ته ووتم د سړک پر غاړه مې یو شزه ولیده چې ژړلې. خلکو هرې خوا ته منډې وهلې او غوښتلې خپل کورو ته ورسیږي. د کابل دی اوسیدونکو ویلي چې په خوا د موټر کرایه $2 و او اوس بیا 15 چندل وړه سوی او ټیکسي نه پیدا کیږي. د برتانیا آی ټی وی بیا په دې اړه مقاله خبره کړې ده چې د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن د افغانستان د وضعیت په اړه د خبرو لپاره روانه اونۍ د خپل هیواد د پرلمان غونډه راغوښتې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست د یک شنبه په ورځ په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې امنیتي او دفاعي ځواکونو د کابل ښار د امنیت خوندي کولو په مخه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست د یک شنبه په ورځ په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې امنیتي او دفاعي ځواکونو د کابل ښار د امنیت خوندي کولو لپاره ځای پر ځای سوي دي او خلک ته هیڅ تشویش نه کوي. د یک شنبه په ورځ طالبانو په یو اعلامیه کې وویل چې دوی به کابل ته په جګړه نه ننوځي، خو د ورځې په پای کې په بل اعلامیه کې وویل چې د امنیتي ادارو کارکوونکو خپلې دندې پرېښي دي او د چور د مخنیوي په خاطر دوی کابل ته ننوځي. وروسته د افغانستان د مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله پر فیسبوک پاڼه خپره کړې ویډیو کې تایید کړه چې ولسمشر غنی له هیواده وتلی دی. د آی ټی وی په مقاله کې یادونه شوې ده چې د برتانیې پارلمان اوس مهال په رخصتۍ دی او صدر اعظم بوریس جانسن د کارګر ګوند د مشرانو تر فشار لاندې راغلی چې وکیلان غونډې ته وروغواړي. د آی ټی وی په مقاله کې راغلی چې په کابل کې د برتانیې د سفیر د ایستلو لپاره اقدامات شوي او نور برتانوي وګړي به هم وایستل شي. شاوخوا 1500 برتانیایي سرتیری افغانستان ته لیږل شوي چې له دغه هیواده برتانیایي وګړي په خوندیتوب سره وباسي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي د وینې د سیلاب د مخنیوي لپاره یې غوره وګڼله چې له افغانستانه ووځي. ښاغلي غنی پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي که ار کې پاتې وای له وسلو له طالبانو سره به مخامخ کېدی او هم به کابل ښار له ورانۍ او بربادي سره مخامخ کېدی. نوموړی پرون وروسته تر دې له افغانستانه ووت چې له کابو شلو کلونو وروسته طالبان بیا کابل ښار ته ننوتل. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان په معاصر تاریخ کې پرون د زمری څلرويشتمه د یو مهم بدلون یا انقلاب د ورځې په نوم ثبت شوه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پلازمینې ته د طالبانو له ننوتو سره هممهاله په یو ځانګړې الوتکه کې له هیواد ووت. ښاغلي غنی تېر ماخوستن په یو پیغام کې وویل کله کابل نه وی وتلی دا شپږ میلیونی ښار به له لویې بشري فاجعې سره مخامخ شوی و. د ویلی د توري او ټوپک قضاوت طالبانو ګټلی او اوس د وطنوالو د ناموس مال او ځان د ساتلو مسؤل دي، مګر د زړونو مشروعیت دوی نه دی ګټلی. ښاغلی غنی ویلی طالبان اوس له ونوي تاریخي ازمایښت سره مخامخ دي چې په خبره یې یا به د افغانستان نوم او عزت ساتي او یا به نورو ځایونو او شبکو ته لومړیتوب ورکوي. ښاغلی غنی نه دی ویلي چې کوم هیواد ته تللی، خو ځینو نتایج شوو راپورونو کې ویل شوي چې نوموړی لومړی تاجکستان او بیا عمان ته تللی دی. محمد اشرف غنی په ښکاره د خپل استعفا په اړه هم څه نه دی ویلي، خو د پیغام په پای کې لیکلي زه به همیش د خپل ولس خدمت ته له فکري لحاظه او د برنامو د مطرح کولو له لارې دوام ورکړم. له افغانستانه د محمد اشرف غنی وتلو چې له نږدې و کلو راهیسې د واک پر ګدۍ ناست و غبرګونونه هم پارولي. د ښاغلي غنی د حکومت شریک او د مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هغه ته د مخکینی ولسمشر خطاب کړی.
در شرایط فعلی فقط چیزی که شما
می اوسنه او شرایطو کې یوازینه شی چې لتا سوې غواړم هغه دا دی چې د الله په مرسته خپل آرامتیا وساتي. له دفاعي او امنیتي ځواکونو غواړم چې د امنیت په ټینګښت کې مرسته وکړي. دا چې مخکینی ولسمشر افغانستان پرې خود او خلک او هیواد له داسې و حالت سره مخامخ کړل، الله به ورسره حساب کوي او د افغانستان خلک به هم خپل قضاوت وکړي.
طالبان پرون د ورځې په ترڅ کې کابل ته راغلل او مخام مهال ځینو رسنیو له هغې ډلې الجزیره ټلویزیون داسې ویډیوي راپور خپور کړ چې ښیي وسلوال طالبان ارګ ته ننوتلي دي.
د طالبانو د تحریک مرستیال او د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر هم بیگانه وخت پر خپل وسلوالو غږ وکړ چې د امتحان وخت را رسیدلی او باید د خلکو خدمت او امنیت ته ور ودانګي. اوس اصلي پوښتنه دا ده چې کابل ته د طالبانو له ننوتو وروسته به سیاسي ګامونه څه وي او د واک انتقال به څه ډول ترسره کیږي. پخوانی ولسمشر حامد کرزی ترې یو بریده دا پوښتنې ځواب کړي او ویلي دي چې د واک د سولیز انتقال او د ګډوډیو د مخنیوي لپاره د همغږۍ درې کسیزه شورا جوړه شوې. دې شورا کې خپله حامد کرزی، د مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار غړیتوب لري. حامد کرزی تیر ماښام پر خپله فیسبوک پاڼه ولیکل چې دا شورا له افغان ځواکونو او د طالبانو د تحریک له ځواکونو غواړي چې د جګړو، ګډوډیو او د غیر مسؤوله کسانو د تحرکاتو مخنیوی وکړي. طالبانو هغه راپورونه هم رد کړل چې ګواکې د دوی د تحریک مرستیال ملا عبدالغنی برادر دی پرون کابل ته رسیدلی وي.
تاسو له پیغامونو
خوښ مدادي چې نور افغانستان جنگي حالت ته ولاړ نه شي. زه په دې پوهېږم چې نور وخت طالبان تسلیمېږي، خو دا ښه خبره ده. موږ دپاره صلح مهمه ده، موږ دپاره جنګ نه دی مهم. حکومت ته وخت سپارل شوی یا طریق سپارل شوی، موږ دپاره اوس مهم شی دا دی چې جنګ ختم شي.
دروازې ما د ننګرهار ولایت نامې د سره اړیکه نیولې ده. څرنګه چې د ټولو مشرانو ته ما دغه یو پیغام ده چې څنګه د څرنګوالان دي او د اسکار ته یوه دوسیه یو مشکل نه خلاصېږي. د وضعیت له وګورې دغسې د شلزمي حالات دی، ځکه ولایتونه په سکوت سره مخ دي. نو باید چې د رئیس جمهور نه بلغت مشرانو نه مونږ دغه تقاضا ده چې دغه څرنګوالان یا د وظیفېنه ګوښه کړي او یا په یو فرمان یا یو مکتوبونه خلاص کړي.
زابل ولایت ترخنداز ولسوالی توسیر کلی وسوځم کایما روزی محمد یما مرز زابل ولایت ټول ماجرین یو ټول په پروتوزا یو کې پراته یو په ایوای واخونه کې پراته یو کومه کې چا موږ په نه کړی. نو در بدل دغه د ولایت تم د طالبانو په لاس کې سي له مشکلني ځخه یو ځای وشکالي دي باغونو و چوشان و چلو لا غوز خپل سی باسیوی زم ټول خلک ولست ټول در بدل د ټول حق په سر دی او په دنیا یو شی هم نه لري. د دا یان د خوړو د ګوډي د نه یو بوخت څه کې استغفر مو څه کې چې زبر د استفاده جن کې نه هغه شی نه. نو خدای دې وکړي چې د ازادي رادیو زموږ په وخت کې چاپ لري ورسي. زموږ ډیر به وځلی ډیر نه کومک چا سره کوي دا نه چاپ یو دی د غراته کتیز د کوم شي د افغانستان نه یو بل دي. دا خلک د په دم سمانان و رحمې دا کندې و اعتماد دا دوري خلک سره بارک دوري خلک سره بارک دا هم سره دی په دا هم ولس باندې ورحمې رحم دې پر وکړي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
په خوست کې ځینو کسانو د عامه شتمنیو د چور مخه نیولې ده.
وسله والو طالبانو د افغانستان سپر ختیځ ولایت خوست هم د یک شنبه په ورځ له غرمې وړاندې تر خپلې ولکې لاندې راوست. دوی د خوست ښار ته په داخلېدو سره د دې ولایت د ښار ټولې چارې او واګې په خپل لاس کې واخیستې او لومړی یې د دې ولایت له مرکزي زندانه ټول بندیان خوشې کړل. خو د وسله والو طالبانو له راتګ وړاندې د دې ولایت نظامي او ملکي ادارې له کوم مقاومت پرته دوی ته خوشې شوې او له همدې تشې په استفاده یو شمېر کسانو د دولتي ادارو د چور هڅه وکړه، خو د خلکو له لورې یې مخه ونیول شوه. د خوست د مستوفیت ریاست د ټولو اسنادو او د ریاست د ودانۍ همدارس د کرن ریاست د ودانۍ او په دې ودانۍ کې د شته خوراکي او غیر خوراکي مرستندوی توکو ژغورل یو له مثالونو یادېږي. د خوست یو اوسیدونکی انور زادران ازادي رادیو ته وویل
غنه غونه زیاته شوه دا موزه شوې چې خارته طالبان را نږدې شوه. دغه وروسته د زراعت غنمو باندې عامو خلکو چور شروع کړ. شاوخوا دوه درې سوه بجې به غنم خلکو چور کړي وي. دغه وروسته د کلي د شوي کلي ځوانان خبر شول، هغې مخه یې ونیوه او دمو ته یې کلوپونه واچول. کله چې طالبان راغلل کار ته داخل شول دوی ته یې وسپارل.
د خوست د شیخ زید پانتون ودانی هم د همدې پانتون د استادانو محصلانو او د ودانی ته د ورڅر موسیدونکو په هاتو له چور او زیان ژغورل شوی. د دې پانتون استاد اسد الله تنی ازادي رادیو ته وویل
موږ د دې لپاره چې د دغه شرایطونه یو شمیر هغه چپولګر او غله چې غواړي چې د دې موقع او فرصت نه په استفادې سره چور وکړي، نو د دوی د مخنیوي لپاره موږ د دې لپاره چې د خوست دغه ملي پانګه، دغه اکاډمیک مرکز، همدا ډول نور تاسیسات، ملي شتمنۍ باید خوندي وساتل شي. موږ هم په ځان باندې دا لازمه وګڼله تر څو د پوهنتون د استادانو په توګه، د کارمندانو په توګه او د پوهنتون د محصلینو په توګه هلته تشریف یوسو تر څو د شرایطو د ګډوډېدو په حالت کې د هغې څخه ساتنه وکړو.
وروسته له دې چې وسلوال طالبان د ښار ټولو برخو ته ورسېدل او د ښار چارې یې په خپل لاس کې واخیستې، د ښار د سوداګریزو سیمو، د افغانستان بانک، د شخصي بانکونو، صرافیو او د دولتي ادارو د ساتنې مسؤلیت یې په غاړه واخیست. که څه هم د وسلوالو طالبانو له راتګ وړاندې د جنګ د دواړو غاړو له خبرداریو څخه د خوست زیاتره خلک د یوه نسبتا شدید جنګ څخه په اندېښنه کې وو، خو له ماسپښین وروسته تر ماښامه د ښار او شاوخوا سیمو کې ګڼ خلک لیدل کېدل چې له کورونو د باندې راووتل او د سوله ییز انتقال خوشحاله یې نمنځلې.
تاسې ازادي راډیو ته واجیست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د امریکا د متحده ایالاتونو چارواکي وایي دوی د کابل نړیوال هوایي ډګر د خوندیتوب لپاره اقدامات کوي څو د امریکا او د نورو متحدانو پرسونل ته د افغانستان د خوندي وتلو زمینه برابره سي. تر شپېتو زیاتو هیوادونو په یو ګډ اعلامیه کې ویلي افغانان او د نورو هیوادونو اتباع چې غواړي له افغانستانه ووځي باید د وتلو اجازه ولري. کاناډا په افغانستان کې خپل ډیپلوماتیک ماموریت وځنډاوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي که طالبان په نړیواله توګه د رسمیت پیژندلو غوښتنه لري باید د افغانانو اساسي حقونو ته درناوی وکړي. وسلول طالبان کابل ښار ته له ننوتلو وروسته تیر ماخوستن ارګ ته دننسول. په هیچي کې د زلزلې له کبله د مړو شمیر 1290 ته ورسېد. د جرمني د فوټبال یو ستوری ګرد مولر پرون د 15 کلونو په عمر ومړ. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. په تلو تلو کې اوري چې په کندز کې د وروستیو تحولاتو پر مهال زیانمن سوي کسان غوښتنه لري چې د دوی خسارې د جبران سي.
یو شمیر کندزیان وایي چې په دننه ښار کې د سختو جګړو له امله په سلګونه دوکانونه او یو شمیر لوی سوداګریز مارکیټونه سوځېدلي او خلکو ته درانه مالي زیانونه اوښتي دي. د کندز ښار یو دوکاندار محمد ذاکر زاخل وایي چې د خپلې 14 کسیزې کورنۍ لګښتې د همدې دوکانداري له لارې پوره کوو، خو د دوکان په سوځېدو سره اوس له سختو ستونزو سره مخامخ دی.
هر دکان تقریبا لک ډالر نه زیات دی. دوی اصل یو سلوشن دکان هم سوی نن دغه غوښتنه ده چې دا خساره د خلکو سره پریکړه کړي. دا خلک ډېر خساره من شوي دي. غریبانان خلک دي، در بدره خاورې په سر خلک دي. دې خوانم غریب تباه کیږي او دا خوانم.
د نوموړي ولایت د محمد مارکیټ یو بل دکاندار 15 کلن احمد زمیر هم وایي چې د جګړو له امله ټوله شتمنۍ د اور خوراک شوې او دمګړې له جدي اقتصادي ننګونو سره لاس او ګریوان دی.
دوی چې دا دومره جنګ کول او ښه په دې پوهېدل چې دا معامله ده، نو تاسو بیا ولې جنګ کوو؟ په هماغه لحظه به تسلیم شوې، نه به خلک در بدره کېدلی، نه به دوکانونه وراغستلی، نه به خلک شهیدان کېدلی. بیا ولې دوی جنګ کوو؟ ولې خلکو ته زیانونه اړول؟ خلک شهیدان شو، خلکو سرایونه، دوکانونه وسلو، در بدره شولو، خلک اواره شو په کابل کې یو طرف او بل طرف ته لاړل.
دې ولایت زیانمن شوي دوکانداران او خلک له مرکزي حکومت او دغه شان له وسلوالو طالبانو غواړي چې له متضرر شوو خلکو سره مالی مرسته وکړي تر څو بیرته خپل کاروبار پیل کړي. د کندز ښار یو دوکاندار اسدالله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کارامان ما سوخ در گرفت و کراچی مالی که داشتیم و
په دې جګړو کې زموږ کور وران شو او دکان مې وسوځیده او اوس دومره مالی امکانات نه لرم چې بیرته خپل کور پرې جوړ کړم او په ښار کې کار او بار وکړم. له دولت او طالبانو نه غواړم چې له موږ سره مرسته وکړي.
د نوموړي ولایت یو بل دکاندار عبدالغفور بیا ټینګار کوي که چیرې د هیواد حالات همداشان ادامه پیدا کړي، نور هیڅوک به په افغانستان کې پانګونه ونه کړي.
یار اس خلک سرمایه گذاري نه کوي که دا الله ټول دې څوک سرمایه گذاري نه کوي. خلک راځي دا الله تمن است زړه چا سکیج نه ټول زړه لري هر ځای لاړلو ډیر تیر راتک نست چا ستل ته زړه شخ کی یا چې چا سرمایه ولا بین لاړ خلک لا بین لاړ بیا راتک چا نست زل تر مشکل لري زړه خوش کی.
چارواکي ټینګار کوي چې د امنیت په کې دوه سره د متضرر شوو خلکو ستونزو ته رسیدنه کیږي. په ورته وخت کې د وسلوالو طالبانو ویان زبیح الله مجاهد هم وایي چې د امنیت په ټینګښت سره به له متضرر شوو خلکو سره مرسته وشي. د یادونې وړ ده چې له دوه میاشتو راهیسې د کندز ښار د سختو جګړو شاهد و او له امله یې ملکي وګړو ته درانه مالي او ځاني زیانونه ورسېدل او بالاخره د کندز ښار د اسد میاشتې په ولسمه د وسلوالو طالبانو په لاس سقوط شو. د خلکو په خبره چې له څلور ورځو راهیسې په کندز ښار کې وضعیت عادي حالت ته راګرځېدلی دی او ټول خلک پر خپلو ورځنیو چارو بوخت دي.
انصاف پلاته کې یو چې هغه پسې ورشه بل یو هغه پسې ورشه همدې کې روانه ورځ تیر شي او ناهیله به تخپل کور ته راځم.
دومره زورې ده نه کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخ کې بریدي نه مې څوک ما پرې دا وري خدای راستي کو زما د یو سر نه وشت
خو مسؤلین څه وایي
کو چې حاضرې و ویډره کوه حاضر کې ان شاء الله موږ ځلونه پتي ورکړي.
د ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه ومنئ. دا د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوو. په دې خبرونه کې به واورئ چې د هلمند له ولایته د شیراغا په نامه یو کس ازادۍ راډیو ته ویلي چې دی متقاعد دی، څو کاله مخکې حقوق واخیستل خو په وروستیو کلونو کې حقوق پاتې دي. دی وایي بایومیتریک مې هم کړی، اسناد پوره په لاس لرم خو حقوق مې پاتې دي. دغه ستونزه مو د هلمند ولایت د کډوالو او رستنیدونکو چارو د وزارت له سیمه ییز رئیس ښاغلي اختر محمد عزیزي سره هم شریکه کړې ده. پام ورته راړو. نو بایومیتریک دی یو ځل کړی بیا یې در باندې ولې کوي؟ مخکې د دې نه دی اخیستو تا چیرې کار کوو؟ مشکلات دي څومره دي؟ ته یوازې او کستا غوندې نور څوک هم شته؟ نو دا شکایت هم چاته کړی؟ والی صاحب ته یا نورو کسانو ته هم کړی؟
دولت
تاسې څه تدابیر پروګرامونه نه لرئ؟
موږ دوه ادارې لرو، یو د مالیې وزارت، یو د شهیدانو مالیې وزارت دی. د مالیې وزارت ټول هغه قوسي جنرالان چې پخوا یې قدرت کې وظیفه اجرا کړل، اوس یې د وظیفې وخت خلاص شوی، یعنې څلوېښت کاله پرته وي، خدمت یې څلوېښت کاله پرته وي، هغه کسان ټول په مالیې وزارت پورې اړه لري. ولې هغه کسان چې مثلا یو کال دوه کاله پرته وي، یا لاس پرې سوی وي، یا شخص مایوبه سوی وي، یا سترګه مایوبه سوی وي، دا پوسټ ته ولري. دیو د پاره موږ ټول تماشا تر کړی دی، د عمر کړی دی، د شپږ میاشتې وګو عمر کړی دی، د شپږ میاشتې وګو شروع دی. یو دغه متقاعدین چې موږ ته یو کال په دولت کار کړی یا دوه کال، دا هغه ټول تم د شپږ میاشتې اجرات کړی دی، د شپږ میاشتې اجرات مو شروع دی. وګو لرو پیسې لرو، پیسې به ډېر سست کال وزارت څنګه مالین مو ډېر پیسې راکړي دي، تقریبا څلور سوه دیارلس میلیونه پیسې راکړي دي.
درنو اوریدونکو، که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو او د رکوسو عزیزانو، د خبرونه ګران مینوالو سلامونه او نیکی. ستاسو د بشپړ روغتیا او آرامۍ په هیله د نن ورځې دغه خبرونه زه طاهر روشن تاسو ته وړاندې کوم. په دې هیله چې ستاسو رکسوي دوستان او خپلوان ژر تر ژره پیدا شي، د نن ورځې دغه خبرونه د تل په شان د ځینو پیدا شوي عزیزانو په پیغامونو سره پیلو.
السلام علیکم، زه د دانا ولسوالی یم. د دارو یو د یو نفر چې د درخواه نیمیږي، د ماسم اکا زوی دی، د دانا ولسوالی د انجران په کلي کې دی، که د هر مسلمان وروري دغه زموږ لمبر دی. 0 9 4 9 پر دا شمېره د جنګ وي. موږ به په لاس ورکړو. السلام علیکم ورحمة.
سلامونه د ازادي راډیو ټولو قسمونه همکارانو اورېدونکو ته. زه فیضالله مطمئن یم، اړیکه مې د هرات ولایت کې نیولې ده. زه مخکې هلمند ولایت کې وم، دلته هرات راغلی یم، د چا سره کار کوم. نو دغه سړي چې زه کار ورسره کوم، یو هلک چې پیدا کړی دی، تقریبا به یوه میاشت به کېږي دلته زه کار لالک دی. هر مسلمان ورور ته ټي وي ده، شاوي ورور زما سره د ټلیفون برداره شماره زما سره اړیکه ونیسي چې معلومات ورکړم. خپل ماشین مې درلاسه کړي. زما د اړیکې شماره 0 3 2 4 2 او چلاک مره 0 3 9 4 9. الله پامن شوخ.
السلام علیکم، زه ننګیاله کوچم له میدان اړیکه مې نیولی ده. وروره اوس سره یو ور کړه په ننګرهار کې را سره ده، مې کور ننګرهار کې ده. د اختر په نامه ده ډېر مخکې راځي، دلته موږ سره ده. که د هر چا یا د چا خپلوان یا چا ورور یا چا زوی پوښتنه دې وکړي، ننګرهار چپجار ولسوالۍ کې ده. ډېره د موږ دغه ده 0 5 5 9 2. سلام،
السلام علیکم، زه له جنګ راکم. اړیکې مې همداله زه د واشیر ولسوالۍ سیمې ولې ده. ما د 5 کال هلک پیدا کړی دی، 4 کال یې پتنګ دي او چمپلان یې په پښه دي. په چیرې د هر سړي ما ته دي په دغه شماره زنګ ووهي. 0 3 9 8 4 2 4 6. یا چې په شماره 0 3 9 2 4 6. 0 3 9 2 4 6.
دا و ستاسو د ځینو پیدا شویو دوستانو په هکله پیغامونه. هیله ده چې ستاسو کوم خپل او عزیز هم په دې ډله کې وي. که نه وي، نو دعای به کوو چې تر څو په ډیرو نږدې وختونو کې پیدا شي. اوس به هم راسو د هغو اورېدونکو پیغامونه به واورو چې د خپلو رکوسو عزیزانو په لټه کې دي.
سلامونه ونی کینید د زاده رادیو ټول اړدون کارتون تکو زه جان فایدی د لمن ولایت وسیدون کی زما وروزی کانلان نیز او د لادا کار زیری کم از کم دو کال کی خپل کول من سوی دی هر مسلمان ورو ته په اړه معلومات دي د خپل ځای او د مهرباني له مخې ما سره لیږدل او شیرو اړیکه ونی چې خپل ځای دی د لاس کې صفر و صفر اته تنزه اکاته سلور نه هو یو بل شمیره وایم صفر و بیا صفر و بیا دوه واره دوه دوه بیا یو پنځه بیا دوه واره نه نه هر مسلمان ورو ته پیدا کړي خپله جایې ترلاسه کړي او خپله وخوره.
السلام علیکم زه خدای نظر خبرې کوم د ما پیغام د پاره دی راځي کې نشر شي د ما ماما زوی ده په څلور کال کېږي چې نظر کړو څلور کال دوه میاشتې کېږي نظر کړه حضرت رحمان دی د استاد زوی ده د بدر خلو د کلی ده د غزنی ولایت ګیرول سوالي ده چې هر چا ته معلومات یې له شا سره یې د خبرې مونږ غار وی نو په دغه شماره دې مونږ ته وګي چې پر وسه ونی وي څنګه څه ودوي چې شپږ څه وپن دوس ډیر مې ربا نه لګر دې چې هر څه معلومات راکو 2000 روپے انعام ده.
سلام علیکم زه راځو ازادي کار کوم کو ته سلامونه وایم زه په خپل د باز غصه ولایت یم د مقر د ولسوالۍ یم د اندوی د کلی یم په نامه د اسد الله یزدی راشفا سال کې چې ورک دي کومه د سنجلو سکاله ما څه ورک دي هر څه سره شي یا اسد الله په خپل ما زغاوی یا به وخت چا ته معلومات شي دا همدردی په خاطر د مسلمانۍ په خاطر ودغه شمیره چې ځان ګوي صفر و اتیا شپږ اتیا دونوي اوه سوه اته څلوېښت بل نمبر درته وایم صفر اوه سوه اته ویشت اوه سوه شپاړس اته سوه دولس وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زمانو متولا د کونړ ولایت د شګل ولسوالۍ نه احمد در کوم د دوه نیم میاشتو نه را په دې خوا زما د کاکا زوی چې اجمل نوم دی د والد سره نوم یې فضل رحمان دی نادره کده د دولو سکال نه تر څوالس کالو په عمر دی که هر چاته معلومات وي موږ سره دې په دې شمېره اړیکه ونیسي صفر درې اویا پنځلس دیارلس دوه سوه دوه شپېته صفر اته اویا اته نوي پنځوس نهه سوه دیارلس میرا یو ځل بیا تکرار او سی په درې بیا پنځلس دیارلس دوه سوه دوه شپېته. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زه هلمند ولایت حکیم الله خبره کوم زما محمد دی څلوېښت کاله کېږي چې ورک شوی دی یو څه په دې اړه معلومات لري دوی په دې شمېرې باندې اړیکه ونیسي صفر اووه صفر اووه پنځه نهه پنځه نهه دوه شپږ دې زه ته معلومات کوم نور پیغامونه شي. السلام علیکم.
السلام علیکم زه محمد اکبر دی غزنی ولایت دی جک دی لوسوالی ایمو یو دوست د سپنامو دی مومن دی د پزلامت کاکا زو دی عبد الله نن ورور دی لډیره وخت را سی دی ایران په لور کله نو دی سم معلومات نه لرو کوم سمنان ورور ته سم معلومات یا دی مرق په هغه باندې یا دی ژوند په هغه باندې یا دی بنجی ټوپ نو دی د لمخ سره په دې شماره باندې اړیکه ونی سی سی پر واویا
هر مسلمان شمیره جنگ رات ہوئی مانم نانے بھی ورور نے پیجلا دی ایا مسلمان روسې پته لري په دغه نمبر جزام وي صفر و صفر دوا اتاته څلور لاس څلور. سلام
علیکم. السلام علیکم زه هلمند رمانی ما میشه بخار نیما روزنا دلته زمون دی کی تقریبا سلو دی ولیک نظر کشه ورنی او تمیر نامه ده څلور کال عمر لري تور جامې پر څنګه دی ولیک خردا هر چا ورور مې ورور مې دا الک دې راکړې دي مې مهرباني دې وږي دې ما ته په دې نمبر ځنګ وکي ما شماره دې سي بیرو ته یا کیا دوش په تا دوش په تا دل بل شماره مې سي پر اتاویا اته سوادري او یا اتاویا یو بل شماره بیا وای مورو جانا سي پر و ته یو شپږ دا شپږ دا یو دوا دا شماره مې سپیر و اته اته سپیر درې و اته و سپیر اته و دا شماره به روزانه چاره و دا کله ورو مې شیرینی مری باور خپل شیرینی ترلاسه کړي مونږ ته زنګ وکړي خدای ته امان. السلام علیکم دا غالی رادیو کارکون کو تاسو سلامونه او نیکی له احترامات وړاندې کوم. زما ترز وی دی 15 کلن پتلای نوم دی د پان شبې پوره درښه ویلې کچا پیدا کو زما سر دی پدی په تما شمار اړې کوي چې پر و ات ات درې تیری سالور او به و نه خا دوا مننه چې وخم را.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. ما یو مرګره دې د پان کال دې تقریبا واته کال کې چورک سوی دی جبار په نامه دی که چېرې د یو مسلمان ور سره ورسره یا په اړه معلومات لري د اووه کالو رئیس ورک سوی یا اته کاله کېږي که چېرې معلومات ورکړې زما سره دې په دې شمېره اړیکه ونی بېپروا څلور کلې شنه نوي پنځه یو ځلې بیا
السلام علیکم دا زادی رادیو کار کون کا نشرون کو تو سلامونه احترامات وایم. زه کو درس کلا قدر مند هلمند والا اصل غلام نشم ته تاسو ته پیغام ته ځم. زه د الحمدلله زه کو درس کلا یم. از ما د ورو نو حیات لا دی چې بلکې یو کال شاو خا کې چې شرنجان پر ترای باندې نادر کته وای دی نو که هر ورځ په اړه باندې معلومات لري نو سره ټلیفون پر شمیرو باندې دردونو کې څپر وڅ وراته څلور دې شلاس اتا اچا څپر وڅ څپر اتا یو څلور یو څپر اتا اتا بل څه نه راځي کوم څپر وڅ څپر دوا شکان ناتیا اتا اتیا نو ما غوړ ورو نه ثاني ته د دې ډېر څه نه دي تر د خوان د علق دی اصل سکول تر شا او خا باندې دی وسلام.
بل حاجة عليكم لا يا مخبوط خبركم لزعبل ولا يزعبل ولا يزعبل ولا يزعبل دا سبرك لا تير بلش كرداكي مني دا فشتنا لا يقول سم سم معسلة دا سو دا سورن كيسي حتى لايست تلسن كارنك او بان بسور تکاسه نو له کوم چې ما پیغام ورکړی یا کدا کولای شي ما دې ځنګوي یا او کدا نشي کولای دا دې راځي دا دې شي را پاتې دی او کدا نشي کولای دا چې ما زور کې اعلان کوم خیر پروان خیر ویل نه کان مې نه کوم چې ما پیغام نشي کی او زه څو ما واز ما من دې واز نو سلام
ګرانی خوري مر تاسو پیغام خبر کړ خو تاسو په هغه کې خپل د ټلیفون شمیره نه و ذکر کړی نو تاسو لطفا خپل دغه پیغام د سره ثبت کړئ او خپل د ټلیفون شمیره په هغه کې په خپل ولولي مننه.
السلام علیکم زلالای وطن جاد زابل مر یو راکازی او رکسوی د میرویس نیمیز دا سینتنیا چواخې کېږم نو راتل کالو دا که اچھا پیدا که یو بس در شمیره ته زنګو یې پر بیا سلورا چې تنځ شپ ته سلور شو شپار نو تنځو زره غانه بس بخښی ده.
السلام علیکم زما پیغام دا دی چې یو دانه ورور مې دی چې تقریبا 19 کاله عمر لري او نادرکه سوی دی دا درې میاشتې کېږي چې په دغه جګړو دا نامې کې نادرکه سوی دی نو که څوک هر څوک یې په اړه معلومات لري موږ سره دې په دغه شمېرې باندې اړیکه ونیسي 0 0 3 1 1 3 و 1 نو ټلیفون شمېره یو ځل بیا 0 0 3 1 1 3 و 1 سلام په احترام.
السلام علیکم و رحمت الله. محمد ظاهر بیان د بادغیس ولایت د بلمرغاز ولسوالۍ در سره پاړی کیم. زما وقا په مدت د ډیر کلو یعنی تقریبا د شلو کلو دغه شهران تکلیلې دی او دوریا نادرا کوي دا چې د ټیک معلومات موږ نه لرو کله کله څوک وایي چې مانا پلان ځای کې د ایران دی پلان ځای کې دی مسان میږي د ملا یعقوب خون زوی دی دا جبل خان او د ګل محمد ورور دی نو موږ هله د خدغه د کزمو زغ او ریا تم دوستان چې د بخر یو ځای یا د ملګری وي چې او موږ زغ او ریا نو هله مو دا د دې چې موږ سره په تماس کې او د دې د ټیک معلومات راکې وایاس پرې وایا 3 4 2 شماره یو ځل بیا تکراروم، صفر اووه اویا، صفر یو اویا، درې سوه څلوېښت، اخره یې دوه. وسلام نړۍ منه د ازادي راډیو ته سلام پای ته رام.
سلام تاسو ته د ازادي راډیو کارکوونکو ته اورېدونکو سلام کوم. زه بشیر احمد بشیر دوستم د هلمند ولایت کاري سره په تماس کې یم. زما د کاکا زوی دی نصر درا کوي، دا سره پنځه کاله کېږي چې هر وخت مسلمان ورو ته معلومات ستا موږ دې بدو شپېره رنګ وي صفر اووه صفر اته درې صفر یو څلور دوه واره پنځه دا د ټلیفون شمېره تکراروم صفر اووه صفر اته درې صفر یو څلور دوه واره پنځه. سلام ته احترام.
ما یې څلور دانې ورونه وو، یو شوخ تعداد مینه ده، یو عباس مینېږي، یو اخترین مینېږي، یو امدلان مینېږي. دا څلور دانې دي تقریبا دوه میاشتې کېږي نه ده لکه چېوي دي کړی ایران پخوا باندې. اوس مونږ چې کوم کار کوي هغه کار کوي، اوس پاک دی نیمروز کښې مینېږي، یاسیر مینېږي، درخت مړه کښې نشته. نو که هر څوک دې په هغه معلومات لري ما ته په دغه شمېره زنګ ووایي. صفر اویا اویا اووه پنځوس څلور سوه اویا، بله شمېره مې ده صفر اویا اویا
تقریباً کورنۍ ورپسې ډېره زیاته خفه ده. نمبر وایم صفر و درې یو پنځه پنځه نه صفر پنځه اته، یعنی صفر درې اویا یو سل پنځه پنځوس نوي اته پنځوس. ازادي راډیو کارکوونکو نه هیله کوم چې زما دغه پیغام ډېر ضرور خپور کړي، ځکه چې هغه ورو پیغام پرېښی چې دا ماشوم له ما سره دی. نو اوس که زما دغه شمېره واخلي، زه ته پرور نه هیله کوم چې ما ته زنګ وکړي، زما هغه ډوري چې دغه ماشوم لاس ته راوړو. خوشحاله اوسئ
درنو اوریدونکو. په همدې ورستي پیغام سره د نن ورځې دغه خبرونه پای ته رسیږي. د ازادي راډیو د پیغام ثبتولو د ماشين شمیرې د همدې پروګرام په پای کې درته اعلانو. تر اټلونکو خبرونه پورې تاسو ته آرام ژوند او نیکمرغي غواړم. په مخه مو شه.
درنو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورښوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ ټلیفون شمیره ده صفر و صفر صفر دوا و چلور درې شپاک یاو. یاو ری بیا وایم صفر و صفر صفر دوا و چلور درې شپاک یاو. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمېره مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ. صفر صفر چلور دوا صفر دوا دوا یاو یاو دوا چلور یاو یاو پنځه.
پردورا باندھ
قربانیم یوم یو خاطر داغی بل میں بل خاطر